احتجاج په نتیجه کې بیا بیا نیول شوی دی.
او سوریدونکو د مشال مرکه ونیس پروگرام درته ورو په دې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر سره د مشال ریډیو د خبريال بشیر غواخ مرکه وري.
اکبر صاحب ډیر مننه اول خو چې تاسو موږ ته وخت راکوي او په اول سر کې کړه تاسو د خپل سفرونو په اړه وایي چې تاسو به د روسي او کې مختلفو ځایونو ته سفرونه کوي خصوصا ایران ته مدار روسي سفر وو کبه ډیر راته لږ وضاحت راکړي چې د مقصد دې څه دی سفر
مستاسو نه مننه. مهم مقصد دې سفرو دا دی چې په دا منطقي کې موږ یو اجماع درلودله. اجماع په دې ډول و چې تروریزم په دې منطقي کې د ټولو هیوادونو دشمن دی. د تروریستانو ترمنځ باید فرق ونه کړو. تروریستان ښه او بد نه لري او د تروریستانو سره د مبارزې په ارتباط باید د دولتو ترمنځ همکاري وي، نه د دولتو او د خصوصي خلکو یا بنسټو او یا هم خصوصي کړیو ترمنځ. او بالاخره دا مو د اجماع عمده ټکی وي چې امنیت باید د ټولو دپاره وي، نه دا چې د یو دپاره امنیت او د بل دپاره ناامني. په دا اخره کلو کې د تروریزم وده په دې منطقې کې ما په دې باندې څو ځلې تبصیري کړي دي چې موږ یوازې افغاني کړیو سره مخامخ نه یو، طالبان یا د حقانی ډلې یا نوري ډلې، بلکه موږ د پاکستانی ډلو سره مخامخ یو، موږ د منځنۍ آسیا د تروریستي ډلو سره مخامخ یو، او موږ د بین المللي تروریستي ډلو سره لکه داعش او القاعده سره مخامخ یو. هغوی نیت و ټول منطقي ته بد دی او نورو هیوادو ته نیت کړی دی چې تروریزم ور انتقال کړي. زموږ هیواد ته سترګې نیولې دي تر څو دلته د تروریزم ځالګۍ جوړې کړي، بیا د دې ځای څخه نورو هیوادو ته انتقال کړي. زما د سفر عمده هدف دا و چې یو دغه ارزونه په مشترکه ډول وکړو د دوی سره، د هر یو هیواد سره، او دویم پر دې د دوی سره ټینګار وکړم چې دغه منطقوي اجماع باید وساتو. خدای مکړه داسې نه سي چې د یو دپاره یو تروریست شي او د بل دپاره بد وي، چې دا نه د افغانستان په ګټه ده او نه هم د منطقي.
نو ادمر صاحب تاسو به کې څه لاسته راوړنې درلودې؟ خصوصا د روس او د ایران، روسانو ښکاره ویلي دي چې د طالبانو سره دوی خبرې کړي دي. ایران په باره کې داسې رپورټونه چې دوی د داعش خلاف د طالبانو سره غواړي خبرې وکړي او یو داسې دغه ته ورسېږي چې د داعش پر ضد طالبان استعمال شي. تاسو روسانو او ایرانیانو ته څه قانع کوونکي ځوابونه درلودل چې هغوی د طالبانو پر ضد ستاسو د حکومت سره راکړه ورکړه وکړي؟
هغوی ته دا توضیحات ورکول شو که چیرې هر نوع مرسته د یو تروریستي ډلې سره وسي د یو بل چا په ضد باندې، متاسفانه تاوان یې هرومرو افغانستان ته رسیږي او د افغانستان دولت، ځکه موږ د دوی ټولو سره مخامخ یو. زموږ خبره و دوی ته دا وه چې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت ستاسو دوستان دي. احتیاط وکړئ داسې یو کار ونه سي چې خپل دوست د لاسه ورکړئ، او یو دښمن چې ستاسو دوست نه سي کېدلی هغه د یو تاکتیکي کار دپاره استعمال کوي، اما په اوږدمهال کې هم ځان دپاره مصیبت جوړ کوي او هم زموږ دپاره.
دوی جواب څه وایي؟
خورا زیات ښه اثر یې کړی، ښه اطمینان مو حاصل کړی دی. بیرته دوی دې ته تعهد لري چې دا اجماع باید وساتل سي. ځینو یو حتی د مرستو اقدامات وکړل. مثلا تاسو ولیدل چې هند کومک وکړي، د تیارو کومک وکړي، چین کومک را روان دی، د روسیې د اصلحې کومک وسوی، ایران هم په درشل کې دی د کومکو. البته دا دې معنا دا نه ده چې خدای مکړه موږ د خپل متحدین لکه امریکا او ناتو کومکو سترګې پټوو. زموږ خبره دوی ته دا وه چې دا یوازې د هغوی مسؤلیت نه دی، دا زموږ د ټولو په ګډه مسؤلیت دی، ځکه که خدای مکړه د افغانستان دولت او قواوې نه وي د دې تروریستانو په مقابل کې، دوی به منځنۍ آسیا په سور اور بدل کړي و ټولو ته، په هغې کې به نه روسیا آرامه وي، نه چین، نه ایران، نه کوم بل هیواد.
مزمر صاحب، داسې رپورټونه چې ایران خوشحاله نه دی چې کوم بندونه جوړېږي د هلمند کې یا د په دغه اوبو باندې چې ایران ته ځي، هغه باندې ایران نه د خوشاله هغه بندونه چې او به چې پاکستان ته ځي په پاکستان نه د خوشاله او د روسي تشدد چې دی د روسي جنگ زیاتېدل چې دی د دې وجه همدغه د اوبو مسله ده. تاسو ایران سره په دې اړه خبرې وکړئ.
متاسفانه د تروریزم د اوبو په هکله نه دی پیدا شوی، بلکې د ډېر پخوا سره پیدا شوی. کله چې موږ دا بندونه حتی جوړ کړي هم نو تروریستان یې راوړل او زموږ پر ضد یې استعمال کړل. او دویمه خبره دا ده چې په ډېر صراحت په صداقت د دوستۍ سره مو دوی ته دا خبره وکړه چې د بندو جوړول د افغانستان د خلکو مشروع حق دی، دا کار کوو او په هر ترتیب چې امکانات ورته برابروو. اما افغانستان ځینې ملي او بین المللي ژمنې لري، د اوبو په هکله طبعا موږ بین المللي ژمنې لرو، همسایه مو هم حقوق لري، موږ هم خپل حقوق لرو. موږ به هیڅکله د خپل همسایه حقوق ځینې وان نه خلو، لکه چې وامو نه خستی. اوس تاسو وینئ چې د مرحوم موسی شفیق په وخت کې د هلمند په ارتباط موافقتنامه امضا شوه د ایران سره، بنان تر ننه پورې هغه یا موافقتنامه صحیح کار ورکوي. نو امید دی چې په دغه موافقتنامې د موډل په بنسټ باندې موږ وکولی شو د نورو هیوادو سره هم همکاري وکړو. اما په دې کې یو اصلي شرط به همیشه دایي چې که د افغانستان د خلکو حق مسلې ته راځو، په هغه باندې د افغانستان دولت یو قدم هم نسي کولی چې شاته ولاړ شي.
اتمر صاحب کو کورنۍ موضوعاتو ته راشو، طالبانو سره خبرې په کوم ځای کې دي؟ د وروستیو کې بیا داسې هیلې راپیدا شو تاسو د چین سفیر سره وکتل چې کېدی شي خبرې بیا شروع شي، امکان شته؟
تر اوسه پورې خو دوی هیڅ داسې یو مثبت حرکت نه دی کړی چې موږ امیدواره کړي، نه د چین سره، نه د دې څلور جانبه سره، او نه د نور کوششونه چې روان دي. داسې یو مثبت قدم دوی نه دی پورته کړی. یوازینی کاری چې کړی دی چې رنګ رنګ جنګونه یې د خپل ملت په ضد، د خپلو خلکو په ضد، هغه هم د خارجیانو په اتحاد او په اتفاق، یا یو خارجي هیواد ورسره دی او یا تر څنګ دغه نورې خارجي ډلې چې ما ویل د منځنۍ آسیا بین المللي ډلې او د پاکستاني ډلې چې دي، دا ورسره د لشکرې طیبې سې نیولې بیا تر ازبکستان په اصطلاح اسلامي حرکت او القاعده او داعش. یعنی دوی تر اوسه ښه نیت نه دی څرګند کړی. زموږ خبره و دوی ته دا وه که دې نیت د جنګ د خارجیانو په لمسون باندې، په یاد ولرئ چې موږ به هیڅکله دا ملت بې دفاع پرېنږدو. په همدې خاطر په د اول ورځ چې حکومت ته رالو، مهمه امنیتي موافقتنامه مو لاسلیک کړه، ځان مو آماده کړئ، ملت مو د دفاع دپاره آماده کړئ. اما د دې آمادګۍ تر څنګ مو د سولې لاس اوږد کړئ او خبرو ته مو را دعوت کړئ. اوس نو په دې مسلې کې نه د طالبانو او د دوی د مشرانو کوم خاص تعهد او ژمنه او ښه نیت موږ لیدلی، او نه متاسفانه د پاکستان.
نو د پاکستان په اړه موږ داسې واورېدل چې ډاکټر سیف اشرف غنی ته یې ځینې خطونه راولېږل چې بیرته دا پروسه شروع شي. د دغې خطونو تاسو څنګه جواب ورکړ؟
خطونه نه دي راغلي، اما احوالونه راغلي دي. طبعا موږ ډیپلوماتیک اړیکې لرو. د دوی احوال دا وایي چې موږ کوشش کوو چې دا خبرې شروع شي. د ولسمشر خبره و دوی ته دا وه چې دا خبره یې په څرګنده په خپله مشهوره بیانیه کې و پارلمان ته وکړه چې موږ ورور نور ستاسو د سولې دپاره د کوششو هیله نه لرو. زموږ یوازینی هیله ستاسو دا ده هغه موافقتنامه مو چې راسره امضا کړې وه، یعنی تایید مو کړی وي د دې چار جانبه موافقتنامې په هکله، هلته مو ژمنه کړې وه چې که څوک صلح دپاره نه راځي نو تاسې به د خپل هېواده وباسئ، تاسې به ځای نه ورکوئ، تاسې به اقدام وکړئ په دوی په ضد باندې. نو اوس موږ تاسو ته وایي چې دا خلک صلح نه کوي. هر پلا چې موږ د صلح غږ پورته کړو، د یو نوی عملیات پر موږ اعلان کړي، او دوی ته مو وویل چې دغه مشران یې نو اوس وباسئ د خپل هېواده، که جنګ ورسره نه کوئ وی باسئ د خپل هېواده، هر خواته چې ځي هر بلا چې غواړي هم هغه دې وکړي، اما ته د هېواده وباسه. په دې کې زموږ سره درواغ وویل سو، په دې کې زموږ سره صادقانه چلند ونه سوی. زموږ سره خبره پټه کړه چې اصلا د دوی مشران زموږ سره نست، او کله چې د منصور په هغه حملې کې وویشتید نو د جیب سره پاسپورت هم پیدا سوی د یو هیواد، او د بل هیواد ویزه هم پر هغه باندې. موږ و دوی ته سره دا مسله په ډېر صداقت سره مطرح کړه چې څه کوئ، ولې دا درواغ وایاست؟ دا ستاسو په ګټه نه دی. تروریزم به و تاسو ته هم سور اور سی، یوازې زموږ کور په دې کې نه سوځي، د دې اور لامه تر تاسو هم رسیدلې ده تر اوسه پورې. نو زه هیله دالرم چې دوی وکولی شي سلیم عقل پیدا کړي او دې خبرې ته متوجه شي چې په افغانستان کې امن د دوی په ګټه دی. په افغانستان کې جنگ جګړه لمنه یې ودوی ته رسیږي.
نو پاکستاني دا وایي چې دلته پاکستاني طالبان دي او افغان حکومت او هند دي ملاتړ کوي، خصوصا اوس په بلوچستان کې یو برید وشو او دوی پلب هند واچول او ویل چې دا د افغانستان نه راځي دلته دوی حملې کوي. دلته هغوی یادونه کوي چې پاکستاني طالبانو مشر فضل الله او نور تروریستان دلته شته. تاسو د افغان حکومت په حیث باندې د دې خبرې جواب څنګه وایي؟ ځکه دوی وایي چې په کونړ کې هم شته، دوی سره اسناد دوی وایي چې موږ سره شته، موږ تاسو ته درکړي، حکومت ته مو ورکړي.
سراسر غلط، بې معنا، بې بنسټه خبره. خو ما یې د مشرانو سره خبرې په دې هکله د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ کړي. دوی ته مې وویل چې شپه دا تیر دوه کلو کې چې دا حکومت راغلی دی، راځئ چې اسناد واچوو چې چا د دې تروریستانو په ضد زیات عملیات کړي دي. د دوی ماشومان یې چې وویشتل په پېښور کې، یو کس وی په نامه د مفتي خالد، هغه مو دسکیر کړ. دوی مو راوغوښتل چې دغه دوی پوښتنه وکړي. دا هغه کس دی چې تاسو روزلی وی، ستاسو په مدرسو کې، ستاسو په پیسو وروزل شو، اوس یې هغه ستاسو ماشومان در ووژل. بدن په دې کې نه افغانستان دی نه هند دی، په دې کې ته پخپله یې اور دی بل کوي، اور لمنه تر تا رسېدلې ده. ښه، موږ خو دا کار وکړی په دې خاطر چې هر انسان چې دا مسکین ماشومان یا ملکی کسان وژني دا تروریست دی په هر نوم چې یې. دا نه زموږ د دین په اصولو کې و دوی ته موږ ځای لرو په افغانستان کې، نه زموږ په دودو په رسومو کې. نو د دوی سره ما یو پوښتنه وکړه چې ښه، دا خو زموږ کار، یو تروریست وي ستاسو اولادونه یې ووژل په پېښور په مکتب کې، موږ ونیوی. تاسې موږ ته یو کس راوښیاست چې زموږ اولاد یې وژلی او تاسو نیولی، د حقانی د شبکې سه یا د کوټي د شبکې سه، یو کس چې زموږ اولاد یې وژلی تاسو نیولی، تاسې راوښیاست. کوم شی لرئ؟ نه. په دې کې هم سر ټیټ سي، سترګې لاندې ولویش. بله پوښتنه مو وکړه چې ښه، خو ته به هم دعوا کوې، زه به هم دعوا کوم. په دا څلور اړخیزو خبرو کې مو پوښتنه ځینې وکړه چې ښه، راځه چې خیدا وکړو، ته پر ما دا اتهام لګوې. او زه خو اتهام نه لګوم، زه خو حقیقت درته وایم. منصور هلته وژل کېږي، ملا عمر هلته وفات شوی، او اسامه بن لادن هلته ووژل شو. دا خو ټول دنیا ولیدل. اوس هم ته انکار کوه چې زما په ملک نه دي، پروا نه کوي. راځه چې یو درېمګړی راوغواړو. ته په چین اعتماد لري، په امریکې اعتماد لري، دا دوه به راوغواړو. ته هم تعهد وکړه په دا څلور اړخیزو کې چې دغه کارونه کوي، زه به یې وکړم. بیا به وګورو چې یو درېمګړی راشي دا تصدیق وکړي چې کوم یو رښتیا وایي، کوم یو صداقت لري. دغه سم پښې وایستلې. همدا خبره یې د څلور جانبه د خبرو سره وایسته چې نن موږ درېمګړی نه راغواړو، موږ ورونه یو خپل په منځ کې جوړیږو. نو څنګه ورونه یو سره چې ته زما دښمن په خپلې خاورې کې ساتي رالیږي، هلته بیا راځي زما ملک ته ږغ کوي چې د افغانستان دښمن بعد د دې زموږ دښمن دی. دا یې هم د حکومت مشر وایي او هم یې د پوځ مشر وایي. حقیقت بیا چې راوځي چې هماغه دښمن مشر یې په خپل هیواد کې پناه ورکړي، ځای ورکړي، اسلحه ورکړي او پاسپورټ ورکړي. نو په دې کې متاسفانه دوی درواغ وایي.
نو د دې حل څه شی دی؟ اوس آیا افغانستان په پوځي نظامي لحاظ دومره قوي دی چې خبرو ته شا وګرځوي او جنګ؟
دا چې موږ تروریزم له منځه وړو او که د خدای رضای بالاخره موفقیت پیدا کوو پر تروریزم باندې، په دې کې هېڅ شک مه کوئ. موږ په صحیح لاره روان یو. د خدای په فضل و کرم سره دا ملت پخوایه هم په هر جنگ کې برای مملای دی، اوس به هم په دې جنگ کې کامیاب شي.
اتموسب حزب سره خبرې څنګه شولې؟ یو ځلې خبرې شروع شوې، بیا ځینې خلکو ویل چې دلته په ار کې دنه ځینې کړي نه غواړي چې دا خبرې کامیاب شي. اوس بیا داسې وازی دي چې خبرې شروع شوې، څومره ورته خوشبینه یاست؟
خبرې هم دا اوس چې موږ تاسې خبرې کوو، خبرې روانې دي. زموږ د صلح شورا د دوی سره ناست دي. دا موږ ته یو امید راکوي، تر هغه ساعته چې خبرې روانې وي، تر هغه ساعته پورې امید شته. توکل په خدای. زه دا نه وایم چې خبرې به اسانه وي. درې څلور مسلې دي چې په هغې کې ستونزې شته. د هغوی یو نظر دی، د دولت بل نظر دی، د صلح د شورا نظر په بل ترتیب دی. توکل په خدای. موږ امید ورته وسم لرو.
د داعش خطر څومره لوی دی خصوصا د منطقې لپاره؟ په ننګرهار کې تاسو هلته تللي هم وایي ډېر عملیات هم وشول، تاسو ډېرې سختې خبرې هم وکړې. د دوی تاسو آینده یې ګورئ په افغانستان کې چې دوی به هم یو غټ زورور ډلې په حیث راڅرګند شي که نه، تاسو به وکړی شئ چې دا مات کړئ؟
که داعش په پاکستان کې ځالګۍ پیدا کړي او پټنځایونه پیدا کړي، هغه به هم دومره لوی سي لکه چې دا نورې بلاوې لوی سوي دي. که هلته ځالګۍ پیدا نه کړي، له منځه یې وړلی سو په اسانۍ سره. اوس وګورئ، کله چې موږ ولاړو ننګرهار ته، یو داسې یو حالت موجود وایي چې د یوې خواسه خلک بې نهایت په تشویش کې وو، او د بلې خواسه ځینې هم غیر مسؤولانه خبرې کولې. دولت د داعش د منځه وړلو دپاره تعهد نه لري، دا نه لري. اما حقیقت دا دی چې دولت کله چې د هلمند، قندهار، روزګان د عملیاتو سره قوې فارغې شوې، نو رالی په داعش پسې ننګرهار ته. اوس تاسې وګورئ چې په کوټو په چین کې پر داعش څه حال دی. دولس مشران په شمول د حافظ سعید ووژل شو. ولې دولت په دې شدت عمل وکړي؟ ولې دولت په دې قوت عمل وکړي؟ دا دولت هیڅکله دا خبره نه هیروي چې دوی زموږ سپین ږیري او مظلوم کسان قطار کښېنوه پر ماینو باندې، بیا یو یو منفجره کوي. دولت تصمیم ونیوه چې د دوی هیڅ پټنځای به په افغانستان کې پرې نه ږدي، او دوی ته به بیا دا اجازه نه ورکوي چې داسې ظلم زموږ د خلکو سره وکړي. نو بنان دا عملیات وسول، عملیات په قوت روان دي. او زه غواړم دا په دې باندې ټینګار وکړم چې دا د دوی د اوسنۍ امکانات او ظرفیتونه دا به ټوله له منځه ولاړ شي. اما که چیرې بیا په پاکستان کې دوی ځای پیدا کړي او دغه ځای سره تمویل او تجهیز شي، متاسفانه دا مصیبت به هم دوام کوي.
یو مخکینۍ پوښتنې سره اړه لري، هغه د روس کلاشینکوفونه چې هغه راغله، داسې ریپورټونه خپاره شول چې هغه کلاشینکوفونه هغه هم خرڅ شوي دي په بازار کې، بلکې د طالبانو لاسته ورغلي. ځینې ریپورټونه خو داسې وو چې هغه کلاشینکوفونو عین شی جعلي کاپي تپي جوړه شوه، او هغه اصلي والا پاکستان خواته لاړل او جعلي دې خواته راغله. د دې باره کې تاسو وایئ ځکه چې او یو ستاسو د سفر په باره کې دا ویل کېږي چې روس په دې خوشحاله نه و، تاسو دې لپاره هم تللي وایئ چې هغوی قانع کړي چې داسې نه
سراسر دا هماغه د دښمن تبلیغات دي چې بی باوري رامنځته کړي. دا اصلحه د وزارت داخلې د خوا توضیح شوه و خپلو پولیسو ته. وزارت داخله دا خو لس سره و په لکهاو اصلحه مسؤولانه ډول توضیح کړې. روسانو خو پخوا هم کله چې حتی زه وزیر داخله وم، 6000 تر 10000 بیا وروسته بعد از من هم له سره کلاشینکوف راوړل، نو توضیح شول. دا دولت کې یو نظام شته، یو سیستم شته، سلاح قیدیږي، یو چاته ورکول کېږي. تاسو که سبا وغواړئ چې ولاړ شئ وزارت داخلي څخه پوښتنه وکړئ، تاسو به د خپل لیست تر کې ولاړ شئ پوښتنه یې وکړئ. دا منطقه هم څوک مني چې موږ هره ورځ خپل با شهامته سربازانو 40 کسه او 100 شهیدان ورکو، بیرته هماغه دښمن ته خپل اسلحه ورکو چې هغه مو په ووژني. یو سړی خو باید یو اندازه منطق ولري چې کوم شی حقیقت لري په دې ملک کې. حقیقت دا نه دی. او په ځینې حالاتو کې داسې سوي دي، خو جنګ دی. په جنګ کې سلام له منځه ځي، او متاسفانه زموږ خلک هم شهیدان شوي دي. موږ هم سلاح په لاس راوړو، کله کله په ځینې ځایو کې په جنګ کې مو مشهوره خبره ده چې الوا نه تقسیمیږي، اما هغه یو شی دی که یو 15-16 دانې سړی د لاسه ورکوي، دا چې لس زره توپک ده طالبانو ته جعلي په لاس کې ورکړل شي، سراسر غلط، سراسر درواغ. په دې خاطر دا درواغ دوی دغه کوي. په دوی باندې اوس اور بل سوی دی. دوی خو په دې فکر کې وو چې دا یوازې امریکا او ناتو ده چې د دوی په ضد باندې د افغانستان حکومت سره کومک کوي. نن ټوله دنیا هم ودروله د دوی په ضد باندې، هم روسان به اسلحه راکوي افغانستان دولت ته، هم چینایان. دې څه دوی ورخطا سوي دي. اوس دا تبلیغات کوي چې هله د افغانستان دولت ته سلام ورکوي، چې دا بیا ځي طالبان ته. دا د آی اس آی تبلیغات دي، دا د طالبانو تبلیغات دي. میدان په دې باندې معقول فکر هیڅکله دا باور نه کوي.
د طالبانو جنګ ډیر زور واخیسته هلمند کې، اوس ډیر شدید جنګ روان دی په نورو ځایونو کې. دننه په داخلي سیاستوالو کې، سیاسي کړیو کې هم ځینې مشکلات لیدل کېږي. تاسو د ملي وحدت د حکومت ژوند څنګه ګورئ؟ ځینې خلکو چې کېدای شي پاتې نه اوسي، ځکه چې ډېر خلک د لویې جرګې غوښتنه کوي چې دا تعهد شوی چې لویه جرګه باید راوغوښتل شي، او هغې ته تقریبا د هغې مودې ته 20 ورځې پاتې دي. تاسو ولس ته څه ځواب لرئ په دې حساب کې مطمئنه کولی شئ؟
اول ډیر تاسف کوم چې کله کله داسې کارونه وسي چې خدای مکړه د ملي وحدت د حکومت و ژوند او بقا د سوال لاندې راوړي، دا د تاسف خبره ده. دې کې هیڅ شک مه کوئ چې په هر حکومت کې او په هر نظام کې اختلافات وي. د یو حکومت او د نظام وړتیا به په دې کې چې خپل اختلافات د معقولې لارې سره حل کړي، خبرې وکړي، کښېني، ملت ته تشویش پیدا نه کړي. دا د تاسف خبره ده چې دا تشویش پیدا شوی دی، اما زه اطمینان لرم چې دا تشویش به رفع شي. په افغانستان کې به حکومت د افغانستان دولت دا به دوام کوي، هیڅ شک نه لري. اما دا خبره چې د لوی جرګې مسله کله کله راپورته کیږي، او په دې حکومت ژمنه کړې وه چې لویه جرګه باید راوغوښتل شي د اساسي قانون د تعدیلاتو د بررسی لپاره، دا ژمنه وه. او په دې هکله باید اساسي قانون جرګه راوغوښتل شي چې تعدیلات که چیرې جرګه یې لازم وګڼي را دي وړي، که یې ونه ګڼل خو د جرګې کار دی. د قانون اساسي کې تعدیلات راوستل او د ملي وحدت حکومت د بقا او ژوند په ارتباط اصلا یو رد دلته موجود نه دی، یوه رابطه نشته. دا جرګه د دې دپاره نه راغوښتل کېدله چې د ملي حکومت پر آیندې باندې تصمیم ونیول شي،
یا د نظام تبدیل
شي، یا د نظام هغه راغوښتل سوی به خو هغه یا موافقتنامه باید خلک ولولي، تاسې وګورئ په موافقتنامه کې واضح نوشته سوی دی چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دپاره که چیرې هغه هم جرګه لازم وګڼي. د دې حکومت مشروعیت د انتخاباتو سره دی، رئیس جمهور مشروع په انتخاباتو راغلی، دا یې اوله مسله. دویم، یو بل مشهور رئیس جمهور په ځای کې وي چې دوره یې ختمه سوه، دې رئیس جمهور ته په مشروع ډول قدرت ور وسپاري، تالیف یې پر ځای کړي. بله، دا مشروعیت بنسټ دی. د حکومت شکل کېدای شي فرق وکړي، هر شکل چې نیسي خپل مشروعیت د رئیس جمهور سره اخلي، چې رئیس جمهور یې د خلکو د رایې سره اخلي. بله، په دې هکله که خدای مکړه کوم څوک بل نظر لري، نو یو ور دي دا قانون اساسي ولولي چې دا غسر په ټکر او په تضاد کې رانسي. که بل نظر ما سي واده دي ولري، معنا یې دا ده چې قانون اساسي سره موافق نه دی. و دوی به وایي چې په قانون اساسي کې دا نشته چې رئیس اجرایی بلی وو، دا نشته. رئیس اجرایه یو اجرایوي برخه د حکومت، مثلا په قانون اساسي کې هم ټول وزارتونه معلوم نه دي چې دا وزارت دي نه دي، دا د فرعي قوانینو خبره ده. په دې کې رئیس جمهور چون مشروعیت خپل د انتخابات او د قانون اساسي پر بنسټ اخلي، بیا دا صلاحیت لري، قانون اساسي صلاحیت ورکړی دی چې په حکومت په شکل کې، په ساختار کې، په سازماندهي کې د صلاحیت لري چې اقدامات وکړي.
نو ته لوی جرګه حکومت نه راغواړي؟
نه، لوی جرګې ته حکومت شمن دی، باید یې راوغواړي، دا تعهد موږ کړی دی په موافقتنامه کې راغلی. اما کومه لویه جرګه؟ د اساسي قانون لویه جرګه، او د کوم هدف دپاره؟ د اساسي قانون د تعدیلاتو دپاره. دغې دپاره حکومت ژمن دی، نو باید وخت یې راورسیږي، او وخت یې انتخابات دی. انتخابات باید وشي چې ولسوالۍ شوراګانې هم انتخاب شي. دغه دپاره هم حکومت ژمن دی چې هرومرو باید وشي. ډېر د خواشینۍ ځای دی چې تر اوسه نه دی سوی، دا په دې خاطر نه دی سوی چې څوک ښه نیت ورته نه لري. متاسفانه یو جنګي حالت دی، یو سخت حالت دی پر وطن راغلی دی. او تاسې باید په یاد ولرئ چې زموږ ټول انتخابات چې پخوا سوي دي، یو اندازه تاخیر پکې راغلی دی. کیدای شي په دې کې تاخیر زیات دی، اما په هر انتخابات چې پخوا سوي دي تاخیر راغلی. د دې معنی دا نه وه چې پخوا ورته ژمنتوب نه وي، یا اوس ورته نشته. حکومت ورته ژمن دی، انتخابات باید وشي، دغه پر بنسټ جرګه، او جرګه باید راوغوښتل شي د اساسي قانون د تعدیل لپاره. ډیره مننه. سلامت اوسی.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره دی، چې څار دا ورته څنګه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان سپه خواره زایا خور
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
بے خبر کہ پر ہر مجوڑا لاد کابل پر ہر ور گلے لاد کابل پر ہر ور گلے دل تلا بل دنو جام ڈکوے ہگ ڈک جام دلا گٹلے ہگ ڈک جام دلا گٹلے پپے خور کے پر ہر مجھوڑا دخ پلی سوات نا پکلا رکھے نا پخائی ستنو لمبے ماں بلوا یاد خلا اور رنگینو کا تلا بگلا بنو لمبے ماں بلوا کڑل دے پہ پورا دسوات کلی خلق زڑ دے پر ملے تڑ دے دلے دے پپے خور کے پر ہر مجھوڑا کابل اور لپو کی ورکول وزیرستان دے پر لمب لمب کلو مات حغی چمن گلو نجڑل تبولستان دے پر لمب لمب کلو سادا پختنا ستا سبا زخمی دے چید دنن گریوان گنڈلین دے پپے خور